کارم داوی چې ناهیلی ولس چې دا غا راپورته کیله ځان سره، نو کله چې انزورګر یا شاعر یا لیکوال په خپل ناهیلی شي، نو بیا به څوک ستاسو په خیال ډاډه کوي؟ کوم حالات پې چې د یم ډاډه شي ولس تم بیا ډاډګیره نه ورکی ستاسو په خیال؟
کوم کوم دا هڅه کوم چې نو خپل لري فشار لاندې کوم، هڅه کوم چې خلکو ته یو څه اډو شي. په دا وضعیت کې زما لپاره هم دا کار ډیر سخت دی، خو دغه دی لګیا یم نو.
تاسو مخکې ویلي چې ځینې دوستان دي چې تاسو سره کومک کوي، ستاسو د هنري کارونو په زلولو کې تاسو سره مرسته کوي. ستاسو خپل کورنۍ څومره ستاسو د هنري فعالیتونو طرفدار ده یا څومره مرسته در سره کوي په دې لاره کې؟
زما د کورنۍ د کور ودان ویزه په ډاټ مخته روانه یم، خو یو کورنۍ کې هم خامخا جلا فکرونه او نظرونه وي، حتمن به محدودیتونه او ملاتړ هم لري.
صحیح، یعنی څنګه چې د افغانانو کورنۍ دی او مغه سیلته سره هم مغه سی برخورد کیږي، مرستم در سره کوي، خو ځینې چوکاټونه هم معلوم دي.
یا بالکل، کور کې داسې خلک هم ستاسو ستایي می، داسې خلک هم ستاسو بيخي مخالف.
صحیح، او د تاسو چې د شیرونه ډیپلوما کړی، تر اوسه مو د کوم شاعرانو شیرونه زیات ډیپلوما کړی دي؟ تاسو به د ډیرو ویلي، خو داسې بموي چې دا غوی شیرونه به مو زیات ویلي، د سوسو شیرونه به مو ویلي، نو د خوخي شاعران مو سوکتي او د چا شیرونه مو زیات ډیپلوما کړی دي؟
زه د شاعر انتخاب نه لرم، زما انتخاب تل شیر وي. ما د شاعرانو شیرونه هم ډیپلوما کړی چې بيخي نومره کې وو، خو شیر یې خو کدلو شاعرانو شیرونه هم وو، تل می شیر ته کتلې، خدا سي انتخابي شاعر نه لرم.
صحیح، بس انتخاب کړی څوک نه لرم.
صحیح، نو تاسو د هر څه په فیسبوک او یوټیوب باندې خبروي؟
بالکل، په یوټیوب چینل سره په کې خبرې.
صحیح، نو هغه ملګری چې زموږ تر رادیو لاله رسته سوغه غمدا شي باوري، هغه څنګه تاسو مونډل شي په یوټیوب کې خپل آدرس ورته ویل شي؟
که رښتیا یو وایم، څومره چې زه خواري کوم او تمه لرم، هغه مره خنه دی روان. تقریبا یو کال کېږي چې د سندرې په نوم یوټیوب چینل لرم، خو تر اوسه یې هغه د معیاري کېدو اندازه هم نه ده پوره 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 پوره
Correct, 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 correct Correct, 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 correct Correct, 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 correct د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخسن له 9 بجو بیا د اپریل تر درېمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګرانو ملګرو، ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکو شاعر عادل اسکزي صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زموږ غاورې اسکزي صاحب، ستړي مشه، په خیر اغله.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. لخبل اړخه په مینا او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسه. عادل اسکزي صاحب، یوازې شاعری کوي که نثر هم لیکي؟ او تر څنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زموږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه، شاد اوسئ. د لنډ پیژندنې په باب چا یو وخت د یو چا سره پوښتنه کړې وه، په مجله کې پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپل لنډ پیژندنه وړاندې
کړه.
نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اسکزي یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته کې لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنی کلی کوم یو دی او چېرته اوسېږئ نن سبا؟
په سویلي پښتونخوا کې زما پلرنی او مورنی کلی چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلی یم، په چمن کې مې خامپوزې کړي دي، او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق له مخې راغلی که نه؟ په دې څانګه کې مو زده کړې موم کړې اسکزي؟
له بده مرغه په پښتو ادبیاتو کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم، نو د خپل ذوق او د خپلې مینې پر اساس باندې پښتو ادبیاتو ته رالم. په دا کې مې کتاب کله کله لوستله، او کله کله مې یو د ځانه سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي، هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګوره غلی دی. وروسته بیا په لوړو زده کړو کې که چا ایم ای پښتو کړي یا ایم فیل په پښتو کړي یا دکتورا په پښتو کړي، هغه خو نشو ویلی. البته لومړي پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سري ډول د پښتو لیکلو ته راغلی دی.
صحیح. او تاسو نه مې بله پښتنه دا وه چې د ادب په څانګه کې یوازې شاعري کوئ که نه نثر هم لیکئ تاسو؟
کله نا کله چې اړتیا پېښ شي نثر لیکو. بل فرض که یو دلته یو پښتو سیمینار وي د سویلي پښتونخوا په یوه ښار کې یا په بل ښار کې یا په یوه سیمه کې یا په بله سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنې وي یا پر یو بېله موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب باندې د مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي، نو لیکم یې ورته. او کله نا کله چې به موږ دغه ادبي کومه زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې، سیمینارونه به یې کوله، نو اکثره به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره، او کله نا کله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
په 2008 کې چې د نن څخه 15 یا 14 کاله مخکې ما په چمن نومې سیمه کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅنګ کې نور ملګری هم را سره ولو. نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین لاقوامي سیمینارونه هم کړي دي، او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړي دي، د ولایت په کچه باندې هم کړي دي، او سیمه ییز سیمینارونه هم په بې شمېره ډول باندې کړي دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي. چې په بیلو بیلو نومونو باندې یادیږي، او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري، او هغه سیالي چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ګوره ادب ته یې ګټه ورسیږي، او هر یو تر خپله وسه هلته کوي، هره ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري. دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هره ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده، د جمعې په ورځ باندې هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي، او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شخیږي. نو تر خپله وسه ملګرو پر ګوا که څه هم د دولت سرپرستي پښتو ټولنو ته یو ځای هم نه ده سیله، نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنو ته دولتي سرپرستي نه ده سیله.
تاسو وویل چې مخکې چې تاسو او تاسو غوندې ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه دا ویل، ځکه چې پښتو نشته په هلته په مکتبونو کې، نو دا راته ویل شي چې دا ادبي جرګه چې دا پښتو ادبي تړون یا نور ادبي جرګې چې دي په بیلابیلو سیمو کې، د دغو ځوانانو په روزلو کې څومره رول لوبولی چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغلته پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعران وي ادیبان وي هغوی ته که ځوانان ورشي نو څومره زده کړه دا ځوانان دغلته کولی شي؟
زه په ډېر باور سره یا د تجربې وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره دا ده چې دلته زه فکر نه کوم چې په پوهنتون کې دې پښتو څانګې یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبی تنظیمونو یا پښتو ادبی ټولنو څومره کار کړی دی.
بله بله،
د دې یو دلیل زدا شو دا لسم چې دلته پښتو ادبی ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي د هغو پښتو ډېره کرایي ډېره نګایي ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ام اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د ایمفیل تر کچي، حتی د دکتورا تر کچي، د هغو خلکو پښتو دومره صفانه یې په دې کې لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص چې روزل شوي ځوانان دي د هغو پښتو چې څومره صفایي
په دې کې. خو استثنا خو به یې عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري م اخیستي، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم که یو څوک په کومه ژبه کې لیک کوي هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي. که یو څوک بل فرض انګلیسي لیکي هغه باید سوچه انګلیسي ولیکي، که یو څوک اردو ژبه لیکي هغه باید سوچه اردو ژبه ولیکي په لیکنه
کې،
او که څوک پښتو لیکي باید هغه پښتو سپاوي.
صحیح، بالکل، دا ستاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه هم صحیح ده، دا تقاضا کېږي چې سوچه پښتو دی ولیکي، خو که څوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا په تحصیلات عالی کوي لوړې زده کړې کوي په دې څانګه کې، بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګری صاحب تاسو نه به ساورم کنه، تاسو نه به یو غزل واورو د خبرونې په دې برخه کې، ما سره نورې پښتنې مشته ده، تاسو مهربانه یاست هغه به مراته ځواب کوي، خو د خبرونې په دې برخه کې سره تورولې شي
ژوندۍ وسی ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
بلو
نو واورو.
راوزو له خلوته عبادت کوو په ډاګه، راوزو له خلوته عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه، ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، ژوندون چې په تروژمۍ کې راګوښه کاندو له بخله سهار بدلمر غوندې سخاوت کوو په ډاګه دردونه که د هجر موږ ګاللي دي په پټه دردونه که د هجر موږ ګاللي دي په پټه د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه او ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه لوهمه که سپین ژیرې سي بېزاره له ملته لوهمه که سپین ژیرې سي بېزاره له ملته د ځوانو په ټولۍ به قیادت کوو په ډاګه تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړې دښمنه دښمنه پر هره توره کړنه دې لعنت کوو په ډاګه او پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه او عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو لوران غوندې نظره عداوت کوو په ډاګه لوران غوندې نظره عداوت کوو په ډاګه
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل سکزی صاحب ډیره مننه درته وای چې دومره خوږه شاعري کوي نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه
کتاب مې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی دی
صحیح څه نومیږي
رون ساسکی
رون ساسکی همدا یو کتاب لري بل مو باندې چاپ کړی
دویم کتاب بیا په 2012 کې چاپ شوی دی
هغه څه نومیږي
بله د چمن ګلونه نمیږي خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوسو شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي
صحیح او ستاسو په سیمه کې عادل سکزی صاحب داسې لویې مشاعرې کیږي مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي په افغانستان کې داسې د نورو ګلونو په یاد مشاعرې کیږي چېرته د نرګس ګل مشاعره وي د سمزل ګل مشاعره وي په پېښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه عرس وي په هغې کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډېره لویه مشاعره کیږي نو په سهیلي پښتونخوا کې داسې لویې مشاعرې تاسو جوړوئ په کومه سیمه کې کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی پښتو ادبي تړون چمن پښتو ادبي تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دودیزه مشاعره لري
شمله ښه او دا کومه میاشت کې
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده هغه ګلان چې کومې اوس لکه انارګل چې سو بادام ګل چې سو او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو دا خو خپل وخت دی که نه پر هغه وخت باندې ګل راوټوکېږي بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري نه د موسم سره اړه لري موږ هغه خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعده شي هغه هم هغه وخت دغه مشاعره دایره او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه د کوټې څخه د سوهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو بیا هلته مشاعره دایره وو نو هغه مشاعرې چې کومې دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي او چې کله لومړی پښتو شمله مشاعره موږ دایروله په هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې هغه ده هر راغلی میلمه پر سر باندې مې پګړۍ وښووله دغه پګړۍ به خپله شوله نو دغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نقشه هم ده او یو نوښت هم دغه نامه ته موږ ورکړی چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو
صحیح تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړې دي
صحیح په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نه هم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کښېني او په لویه مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کې ښودل شي او نو خلک څومره علاقمند دي د ادیبان خو هسېم خوښوي د ادبي محفلونه د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دی د کتابونو د مشاعرو د ادبیاتو
اوایل کلو کې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاهرو ته نه جلبېدی، نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی. نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ وسي پر ولس باندې، پر د هرې لارې چې خبر شي، یا د سیمینار غږ ورباندې وسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانۍ ورځ سیمینار دی یا په پلانۍ نېټه باندې مشاعره ده، نو بالکل ورته لیواله دي، ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی. مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړوکي تالار کې هم د مشاعرې او سیمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته موږ کړی ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی. هلته چې دا خلک راشي، په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې راځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کې راځي زموږ سره، هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بشک د دې هر څه تر شا ستاسو غونډې د ځوانانو همت، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده، چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو دې ته دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي، خپلو شاعرانو سره راشه در شو، کې هغه تاسو بیا دې ته اړ ویستل، دا ستاسو مینه ده. لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي، دا د ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي، دغه مینه دې جاری وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مورو یا سګزی صاحب د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي به په تمه وي.
ژوندی اوسئ، د اورېدونکو په شمول
مننه،
ښه ژوند ولرې.
تاسو هم
شاد سئ. دا هم د غزلې په چوکاټ کې ما څه لیکلي دي.
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، سازو د ویر سندره په تحریر کې، تر کڼو غوږو یې باد رسوي کرږي، ترکنو غوژو یه باد رسوی کرجی، هیر موندی بیغاویر پا تحریر کی، هر یو لفظ مو پا تور وشک جاڑی، هر یو لفظ مو پا تور وشک جاڑی، سجد نلمانزو اختر پا تحریر کی، او مراوی زرنا چی جوندی کاندی پا وصل، مراوی زرنا چی جوندی کاندی پا وصل، منندوی دیو گدر پا تحریر کی، او پشاور کی مو تریده دا وکر دیر، پشاور کی مو تریده دا وکر دیر، ذکر سولی بیل آخر پا تحریر کی، او دا عدل دا یل وجباری با وکاندی، دا عدل دا یل وجباری با وکاندی، کمانده نسوی خاطر پا تحریر کی.
ډېر ښکلی غزل دی عادل سګزی صاحب. کور مو ودان چې دومره مینه مو راسره وکړله. د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي او که د شاعرۍ نور اصناف چې دي په هغو باندې هم تاسو تبازمایي کړې ده؟
نظمونه مې هم قلم بند کړي دي، منظم نظمونه دي، معرا نظمونه دي، په دغه دوو نظمو کې مې
ستاسو په خیال کومه لاره غوره ده ولس ته د رسیدو دپاره، د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو؟
نو زه فکر کوم که انسان یوه موضوع بیانول غواړي، هغه دپاره خو د نظم فورم دی.
صحیح.
او د غزل په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري، خپل مفهوم لري، او یو شعر د غزل دا د بل سره تړلی نه وي، په هر وي خپل مفهوم وي، خپل خبره وي، خپل معنا وي، بېلې بېلې خبرې وو، بېلې بېلې معنا وو، مسیجز به ته ورکوي، پیغامونه به ورکوي. نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې، د هغه دپاره خو بیا دی نظم دی، په نظم کې په خپل پیغام ته وړاندې کولی شي، خپلې ټولنې ته، خپل ولس ته.
صحیح.
نو دا باره کې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه نظم ته ورکوي. هر سړی چې دی، هر شاعر به یاد کو، هر سړی به نو کې یاد، هر شاعر و خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي. نو د زینو شاعرانو طبیعت وطنی د زینو د رومانټیک وی د زینو طبیعتونو ولسی وی.
ستاسو طبیعت څنګه ده؟
یار زما په نیشر کې یا زما په خمیر کې دا چونکه مار دا رنگ خپل ځان ته خپل نه دی ورکړی دا زما نیچر یو دغه سې دی چې په ما کې دغه وطني رنگ زیات دی د وطن مینه په ما کې زیاته ده د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کې زیاته ده چې د افغان وطن د شیرازی او د سولهیز ژوند او د د د د د کامیابی هغه یو شدید تند او ارزو زما په زړه کې ده چونکه د غزمر جغرافیه چې کومه ده د پښتون جغرافیه چې بیره کړل شوې ده دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هیواد افغانستان سره یو ډول شدید مینه لري د افغانستان پرنس باندې د غزمر ولس رنځیږي د افغانستان په خوشحالي باندې زمر ولس خوشاله کیږي هغه که عام خلک وي که خاص خلک وي که د متوسط طبقې خلک وي نو زه زما هغه د رنګ څخه خبره راسه ورته سوله زه د خپلې جغرافیې د خپل تاریخ د خپل هیواد د خپل افغانستان د ترقي د شیرازۍ د سوله ییز ژوند یو ارزومن څوک یم د نورو افغانانو په څیر
صحیح کوادله سکزه صاحب په دې وروستیو کې چې د حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ واستګ راتګه مسانه نه دی د چارې په دیبانو باندې سمرا غیس پر بسلو ځکه په خوا خو به یو څه د تګ راتګ چاسان او نو د دې خوا دیبان به خو لاړل سیمینارونو ته مشایرو ته یاسي به لاړل تاسو چې کوم مینه یاد کړه نو لکه افغانستان سره تاسو د سیمې د خلکو مینه د یو لسونه دي صرف منس کې دغه کرخې راخکل شوې دي نو اوس دغه حالات چې سخ شوې دي د تګ را تګ چې سخ شي د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو سمره دی او کتابونه چې په خوا چاپېدل د دې کتابونه بلته تل یا دغه ځای نه بدل تراتل په دې هر سبا نه د اوسنیو حالاتو تاثیر سمره زیات دی
مخکې خو به داسې بولو چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړلې چې په مختلفو سیمو کې به مختلفو نومونو باندې ارکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې نو یقینا چې کله به هم د زابل سمش ته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې هغه له به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کشنوالي چې به موږ د سهار وخت ورته څومره خوشحاله
صحیح طبیعي خبره
نو دا مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو د کشنوالي اخترونه به مالا په یاد راوستل دا ډول به د کندهار سه اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب عبدالمجید بابای صاحب خدای دې وبخشي
امين
هغه به حال وکړي دا به د مشاعرې بلنه راکړله موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دوتیز مشاعره کیږي هلمند سپان سیند دا هغه ځای د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کې علی شاه مظلوم یار صاحب و هغه به بلنه راکړله موږ به ډېر په شوق ورتللو
صحیح
نو کابل کې به سیمینار ولو دا انټر کانټینټل هوټل کې زموږ استوګنه وه په لوی جرګه خیمه کې سیمینار ولو خوشحال صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو د فکر کوم چې د کرسي صاحب دوره په هوا نو هغه سیمینار لمر ډېر په ذوق ورتللو یقینا په خو هغه په تیره دوره کې
ناراشه درشه ډېر
د جمهوریت دوره کې د سیمینارو مشایرو لمر ډېر په شوق ورتللو دغه اوسنۍ کوم دوره چې د افغانستان کوم چارواکي چې دي چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبی فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته او هغه د کتاب او د مجلو د چاپېدو خبرونه هم نه اورو یا په خبر سی نه یو یا په شاید یې هم نه چاپې جبوم نه چاپ شنو غو په خبرې شو
الله دې وکړي چې حالات ښه شي سګزې سیب چې د غراشه درشه بیا شروع شي د دې زیادبان هله تلار شي د غزې نستاسو سیمې ته درشي په سیمینارونو کې برخه واخلي لوی مشایرو کې تاسو خبرې ډېرې خوږې دي خو زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی مننه درنه کو کور مو ودان ژوند دی وسې ان شاء الله بیا به هم کله رابطه در سره کو او نور خبرې به بیا ورو د وسته پاره نو ډېره مننه درنه کو عادل سګزې سیب کور مو ودان
مننه
شاد سي ترنو ورېدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې خبرونه ته وګوي تر بلې ونې پورې خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي خدای پامن
د مشال رادیو خبرونی د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونی په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
شالی رپیگی اس پٹھولا پناشینا